په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شو د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه دعوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبارد شول، ودونه بمبارد شول.
د طالبانو د حکومت ملي بس تصدې د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم له دغه اقدام څخه خوښ دي.
بلدې سره به کرایې هم راټیټ شي او د خلکو ډېر مشکلات ورسره راکم شي.
په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکي وایي باید پر مخې ښوونځي بیرته پرانیستل شي.
زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم.
خبرونه کې به دا هم واوري چې د برونای د پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو عراقي کډوال سره واده وکړ، له دوی واده یې وونه روانو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر ونې خبرونه مهیروي، خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کوو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
د امریکا او قطر مشران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. د خپلو نړیوال پروګرام وایي 30 میلیونه افغانانو سره سا کال مرسته کوي او د اومیکرون لپاره د نوي واکسین ارزونه پیل شوې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې کوي. ټاکل شوی چې دا دواړه مشران نن سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکی ویلي چې د دوی خبرې به د منځني ختیځ پر امنیت، د نړۍ د انرژۍ د تدارکاتو د ثبات پر ساتنې او د افغانستان پر وضعیت ورټولې وي. په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته تر هغه ډیر کړکېچن شوی چې د تیر کال د اګست په 15مه پخوانی حکومت ړنګ او طالبان پکې واک ته ورسېدل. لویدیز ډیپلوماټان وایي د دوی د ناروی په کانفرنس کې له افغانستان سره بشری مرستې د بشری حقونو د وضعیت په خواله پورې وتړلې. دغه ډیپلوماټانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیس پلاوي سره وکتل. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هنریک تونی تر دې غونډې مخکې ویل لویدیز ډیپلوماټان به له طالبانو د پام وړ غوښتنې وکړي او وروسته به یې تعقیب هم کړي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. معلومه نه ده چې دغه ډیپلوماټانو له طالبانو څه غوښتنې کړي، خو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له پلاوي د بشري حقونو او د ټولنې د نورو لګکیو د حقونو ټینګښت غوښتی دی. دغه کانفرنس ته وربلل شویو ښځینه فعالانو او د بشري حقونو ملاتړو هم له طالبانو غوښتي چې په عمل کې بشري حقونه او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حق تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له 30 میلیونه افغانانو سره مرسته کوي. د دبليو اف پی د افغانستان څانګې نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی ټیمونه په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري او مستحق کسان د ټولنې د ارزونې له لارې په ګوته کوي. دوی له خلکو غوښتنه کړې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید کلیوالي یا قومي مشرانو ته مراجعه وکړي چې نوملیکنه یې وکړي. مرسته کوونکې ادارې او د طالبانو حکومت دواړه وایي چې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسیدو هڅه کوي، خو یو شمېر اړمن بیا وایي مرستې عادلانه نه ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. بلورتا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوی تخم ویشلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترنچارد اسوسییټډ پرس آژانس ته وویل
موږ توانېدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسوو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، کورونا وبا او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 30 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. متحده ایالاتونو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او د متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوي چې مسکو د خپل دې ګاونډي د سرحد په دوکه شاوخوا یو لکه 20 زره سرتیری ځای پر ځای کړی دي. په ایران کې محکمه یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور پاتې کاله او اتمیاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ورنو ویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2003 کال د می په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نږدې نیول شوی وو. او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي چې د کورونا د نوي بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی. دوی ویلي چې په امریکا کې څه باندې 400 کسانو ته دا واکسین ورکړي چې اوس یې د دوی د بدن د خوندیتوب کچه او نورې اغیزې څیړي. دغو شرکتونو د روانې میلادي میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې د اومیکرون ضد واکسین تولید یې پیل کړی. دغو شرکتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د کورونا لپاره اصلي جوړ شوی واکسین د اومیکرون په وړاندې په بشپړ ډول د خلکو ساتنه نشي کولی.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکی وګړو د خوندیتوب او په جګړه کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګند کړه. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په می میاشت کې په کابل کې د یو خونځي مخته بریته هم اشاره وکړه چې پکې نږدې نوي تنه وژل شول او 240 نور ټپیان شول. ګوتریش وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې اداوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبل خو د طالبانو حکومت چې پر دوی هم د ملکي وګړو د وژنې تورونه دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې څرګندونو هرکلی کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
قادر دانش نومیږي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خوانزي په شوي بریټ کې د وژل شوی اتلس کلنې زرغونه تر دی. وای پر خوانزي بریټ جنگي جنایت دی او مجرمانه باید ونیول شي او عدالت پلی شي.
مخ خپل یوازنی عزیز الله سوار کړه له دولت مغختنه ده چې باید د پیښو چړل شي، عامل پیدا شي او د کورنۍ لاسنیوي وشي. دا د ټولو قربانیانو د کورنۍ غختنه ده.
ها خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانیستي بحث کې پر دې خونځي بریټ ته اشاره په جګړو کې د جنگي جرمونو څېړل یو اړین عمل بولی. انټونیو ګوتریش وایي هر هیواد باید د جنگي جرمونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. پر سید شهدا خونځي بریټ کې چې مسولیت داعش ومانه د زده کوونکو، خونکو او یو شمېر نورو په ګډون نږدې نوي تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. خغله ګوتریش وایي د جګړې ټول خکیل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي.
لومړی باید ټول خکیل لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېرې اندېښنې لیدل شوې دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منه دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بې توپیره جګړې ګواښ لا زیاتوي او ترخوایي ملکي وګړي په سمدستي او یا هم په اوږد مهال کې ویجاړونکي زیانونه لیدلی شي. د انټونیو ګوتریش په خبره همدا اوس د دې ډول بریدونو له امله ډیری قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني زیانونه لیدلي دي. هغه د جګړو د پراخېدو له امله د میلیونونو کسانو بې ځایه کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د بد حالت د ډیرو خلکو کورونه نړولي او آن لولګي سره یې مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهالدات څرګندونې کوي چې افغانستان د جنګي جرمونو تر ټولو ډیر میراث لري. په اوسلو کې د درې ورځنۍ غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست عامر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې د دوی لخوا په شوې جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي خو هغه روخانه جواب ورنه کړ. د طالبانو اوسنی حکومت تورن دی چې د دوی لخوا په ډېرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي. خو د دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنګي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال سو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته سول، کلي بمبار سول، ودونه بمبار سول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې سول. دا ټول هغه جنایات په تېرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لوري څخه زموږ پر هېواد باندې ترسره سول. دا که دا وڅېړل شي دا به ډېر ښه شي.
له طالبانو سربیره د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال بهرني عسکر او د افغان حکومت پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په یو شمېر پیښو کې په جنګي جرمونو تورن شوي. په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکي افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په نړۍ کې له افغانستانه نیولې تر لیبیا، سوریه، یمن او نورو ځایونو کې له 50 میلیونو زیات وګړي په ښاري سیمو کې د شخړو له امله زیانمن شوي دي. ګوتیرش په خبره په ښاري سیمو کې د جګړو په ترڅ کې ملکي وګړي تر ډېر د حملو له خطر سره مخامخ شوي، وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ملکیان ښایي په سهمن په نښه شوي وي، خو ډېر ځلې وسلوالو د ملکي وګړو د خوندیتوب پام نه دی ساتلی. افغانستان هم په تیر بیا په وروستیو څو کلونو کې چې د جګړو لمن تر ښارونو پورې رسیدلې وه، په ښارونو کې هم ډېر ملکي وګړي د جګړو قربانیان شوي دي. په افغانستان کې په څه باندې 4 لسیزو جګړو کې په سلګونو زره ولسي وګړي وژل شوي، خو تر اوسه پورې هیڅوک یا کومه ډله مسؤوله رسما نه ده بلل شوي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو د حکومت د ملي بس تصدۍ چارواکي د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. د دې ادارې چارواکي وایي دغه ملي بسونه د ملي بس تصدۍ په شخصي په لګښت جوړ شوي. د کابل ښار اوسېدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې نور غیر فعال ملي بسونه د هم بیرته ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې د کابل په ملي بس تصدۍ کې شاوخوا 6500 له کاره غورځېدلي ملي بسونه ولاړ دي، خو تر اوسه پورې ترمیم شوي نه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ملي بسونو د بیا فعالیت پیل. د ملي بس تصدۍ وایي په پلازمینه کابل کې سل او په هرات، بلخ، ننګرهار، لغمان، پروان او پکتیا کې 2 ملي بسونه فعال کړي چې لنن یې کار پیل کړی دی. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرغبل شوی بسونو زیاتې پیسې نه دي لګول شوي. که لګول شوي هم وي، ټایر، بیټرۍ، دروغنیاتو برخه، ځینې پرزی چې ورته اړتیا وي هغه ورته اخیستل شوي چې دومره پیسې نه کېږي. خو هغه 601 بسونه چې خراب دي هغه اساسي جوړولو ته اړتیا لري او زیاتې پیسې ورته پکارېږي چې تر اوسه موږ په دې برخه کې کوم ډونر نه دی پیدا کړی.
ښاغلی امان په خبره د پاتې ملي بسونو د بیا رغونې لپاره هم هڅې روانې دي تر څو ژر ورغول شي. که څه هم ښاغلی امان نه وایي چې په بیا رغول شوي ښاري ملي بسونه څومره لګښت راغلی، خو په وینا 122 جوړ شوي دغه ملي بسونه د تصدۍ په شخصي لګښت جوړ شوي دي. مخکینی حکومت هم په وار وار د خراب شویو ملي بسونو د جوړولو خبره کړې وه چې یو شمېر جوړ او بیا فعال هم شول، خو بیرته له فعالیته وغورځېدل. د نویو ملي بسونو لپاره تمځایونه هم جوړ شول، خو د حکومت تر نسکورېدو پورې چا بسونه ونه لیدل. دغه شان د میټرو بس د جوړېدو خبره هم په وار وار وشوه، خو عملي بڼه یې خپل نه کړه. خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د خراب شویو ملي بسونو د بیا ترمیم اقدام شوی، خلک ترې هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې د دوی ترانسپورټي ستونزې تر ډېره هوارې شي. د کابل ښار اوسېدونکي تلاش او سمې ولا
لباسونو د فعالیتونو په اړه باید دا وایم چې دا ډېر یو ګټور او نیک اقدام دی او دا په نیک فعال نیسو موږ. نو له دې سره به کرایې هم راټیټې شي او خلک کولی شي چې په ډېر اسانۍ سره له ملي بسونو څخه په استفادې سره خپل موقعیتونو ته ځان ورسوي. له دې سره به کرایې هم راټیټې شي او د خلکو ډېر مشکلات ورسره راکم شي.
زما پان باندې دغه ملي بسونو فعالیت ډېر ښه دی، ځکه په اوس مهال کې د خلکو هغه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. بله خبره دا ده چې یوازې دا ملي بسونه نه دي، د دې تر څنګ نور په سلحاو که په زرګونو نه دي، نو په سلحاو خو خامخا دي چې هغه د فعالیت نه لوېدلي دي، ولاړ دي. د هغې د ترمیم لپاره او د لا فعالیت لپاره باید مسؤول چارواکي اقدام وکړي.
د افغانستان له تیرو حکومتونو سره هند، ایران، جاپان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو زرګونو بسونو مرسته کړې وه، خو د وخت په تیریدو سره دا بسونه د تخنیکي ستونزو له امله له فعالیته وغورځېدل. د طالبانو حکومت د ملي بس تصدي په داسې حال کې دا اقدام ترسره کوي چې له دې وړاندې کابل میشتو د ښاري ټیکسیو له لوړو کرایو شکایت درلود.
د دې ونې وړ بولو چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان ملي بس تصدۍ ته ډېر بسونه هند ورکړي. د بسونو د فعال ساتلو لپاره ترمیم او مواظبت ته معمولا سخته اړتیا وي چې دا تیرو کلونو کې هم یوه لویه ستونزه وه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې لویدیز ډیپلوماتان وایي د ناروې په غونډه کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په ښه والي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماتانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اوسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د نړیوالې ټولنې یوه عمده غوښتنه هم له طالبانو دا ده چې باید نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو اجازه ورکړي. په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکې بیا وایي د ښوونځیو په تړل کېدو سره دوی ډېر ناهیلي شوي او نه پوهېږي چې آیا په حمل کې به بیرته ښوونځي د دوی پر مخ پرانستل شي. دا هغه موضوع ده چې ډېرو د کونړ زده کوونکو نجونو له ازادي راډیو سره مطرح کړی ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د خونځیو خزینه زده کوونکي وایي شپږ میاشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د خونځیو دروازې تړل شوي او اوسني چارواکي که څه هم د خونځیو د بیرته پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم یادې ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم بې برخې شوې نجونې وایي د خونځیو تړل کېدو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي ښکلا راته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې زموږ ښوونځي تړل شوي دي. زه په یولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم. نو هیله مې دا ده چې باید د ښځو تعلیم ته وده ورکړل شي که چېرته په یو ټولنه کې د ښځو ونډه نه وي هغه ټولنه هېڅکله پرمختګ نه شي.
د دوی په خبره چې په هره ټولنه کې ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو او نورو کارکوونکو ته اړتیا ده او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یولسم ټولګي زده کوونکي د وایي دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلي او خپل کورنۍ ورته د حجاب په اړه ټول سپارښتنې کړي او تل یې حجاب مراد کړی دی. د هغې په خبره چې د دوی په ښوونځي کې ټولې ښځینه ښوونکي درس ورکوي، ښوونځی له هلکانو جلا دی او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیاته خواري خلکو ایستلې ده، دا ټول بې ځایه په سین لو کې. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګه ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. ځکه همدا تعلیم دی، علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته نجونې جدي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته رسوي. البته د ښځو ښوونکو د خوانه تدریس کېږي.
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل غوښتل شوي چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستلو لپاره د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
نو زمونږ دغه ټول موضوعات په مرکز پسې تړلې دي، نو موږ امید لرو په راتلونکي پسرلي کې به انشاءالله تعالی دغه ستونزو حل وي. زمونږ خویندې به انشاءالله مکتبونو ته ځي، کوم چې د شریعت اصول دي او کوم چې د امارت اصول دي د هغې په موافق به انشاءالله دغه ستونزه د حل کېدو والله ده، انشاءالله په نږدې کې به حل شي.
دغه نجونې په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې ښوونځي رخصت شوي او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوې. دوی ویره لري که چیرته یې ښوونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د سخت منتقد الکسی نوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لیست کې شامل کړي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره دی. واشنگټن او اروپایي ټولنې دا پریکړه غندلې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
روسیې د کرملین زنداني منتقد الکسی نوالنی او د هغه یو شمېر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لیست کې داخل کړي دي. د نوالنی او د هغه د یولسو همکارانو لیوبوف ساربل، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر ساراپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادی مستانین او اندری فاتیف نمونه د سیشن بی پورس د روسفن مانیتور په نوم پاغلس او ردیف کرا سرګند شول چې په هغه کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نمونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه اخیستل شوي دي اکثر یې له روسیې وتلي دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د نوالنی غیر قانوني اعلان شوې سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملین له لوري دا تازه خپور شوی لیست په روسیه کې د انتقادي ږغونو د غلي کېدو یوه برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس څرګنده کړې ده چې دا په روسیه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر دوه اونیو لږ وخت کېږي چې د نوالنی دوه نور همکاران لیونید والکوف او ایوان زیدنوف د لسته ور زیات شوي وو. د قانون له مخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همداراز دا کسان چې نومونه یې په لیست کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چېرته په ریلګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتاً ځانګړی پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلي دي چې داسې نه ده چې د دې پرېکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړی زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په تروریستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو نن له تاسو سره دا موضوع وڅېړل چې هغه مرستې چې له افغانستان سره نړیوالې مرستندویه ټولنې کوي تر څه حده مستحقو کسانو ته رسیږي. په دې اړه مو ستاسو د نظر غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د فیسبوک لارې هم ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو خپل پیغامونه پرېښي د څو تنو به راواخلو. ولید احمد شریف لیکلی چې تر اوسه داسې پروګرام چې په هغې کې د نغدې روپۍ د طالبانو د خوا ویشل شوي نه چالیدلی او نه هم اوریدلی دی. کومې بشري مرستې چې نړیوالې له افغانستان سره کوي لویه برخه یې د طالبانو او د طالبانو خواخوږو ته رسیږي. مهرالله عمر هم لیکلی چې په غاشنۍ سره مستحقو ته ډېرې کمې مرستې رسیږي. اوس هم واسطه او هغه څوک چې شناخت لري هغو ته دغه مرستې رسیږي. خوار او بیچاره له هر ډول مرستو محروم دي. هر چا نه چې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو، هر چا ته چې مرستې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو ویشي. که نړیواله ټولنه د مرستو پر ځای زموږ ځوانانو ته د کار پیدا کولو په خاطر ځینې پروژې عملي کړي پیغامونه مو ډیر پریخیدی خو اوس به د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه په همدې ارتباط واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپتمون کې ماشین کې پریخیدی.
تاسو لا پیغامونو
الو سلام علیکم زه ګلخان خبرې کوم نګرار ولایت نه صفود ولصالیونه یا بدغه تبټیو کې موږ ډیر زیات بیچاره به غریب راځي ورو قرضدار او پردار دي دا تمرسې راځي موږ رو ګورو رو ګورو رو لامی امارات رو ایست کا چې دا نه ورکه شروع چې موږ ان شاء الله تمرسې راځي ورو ول سوال تم زورو یم څو ګلې صاحب نن رو څو تپوسې موږ آزادې راډو نه دا هیله درو چې موږ دا پیغام نشر کی ورو راز موږ ډیر ورو دا ترو پر سرخط بټیو کې ورو نزی اتیا بټی دي سل بټی دي ډیر زیات قرضدار پردار دي خلک رو ایست سپورت یې څو نه کوي ورو دا اسلامي امارات نن دا پیغام دی خوای سم دی ورو موږ ته هم لا رکو دا و چې من پاکستان ته وړو رو موږ خپل مزدوران یو کېدل دا اسلامي مقصد کې راغلی ورو موږ هیڅ مزدوران او کارونه نشته هیڅ مرسته سیاب موږ سره څوک نه کوي.
السلام علیکم زه عبد الله د خوس ولایت د لشیر ولسوالی د چرګوټي اوسیدون کایم اوروره دغه د خوس والی چې په کوم خوس والی نه ستنو دغه چې ارڅو پوجيبو باندې ګمارو دي چې کوچیانو رښتا او دغه چې نور دغه نور لانجو باندې سره اړول دي او مرستې د ببرستان او چرګوټي دغه حکومت ته هیڅ کله ورکی دي.
سلامونه او نیکی هیلي ازادي راډیو ته کارکونکو ته او زموږ ته ټول سوایم سادی چې د ناروی چې کوم غونډه وسوله په هغه کې د موږ دا هیله کوو چې د دغه عوامو سره د مرسته وسي او دا بندیزونه د عوامو سپورت سي او دې د عوامو ته وګوري د عوامو او هغه خوځښت د وګوري چې عوامو کوم تکلیف سره مخامخ دي. نو د ازادي کولو د خزه د خواهش لرم چې دا خبرې نشر کی په ټول نړیوالو ته
له اسلامي امارات او له نړیوالو مرسته کوونکو څخه مداهله ده چې زموږ د شمولیت د ولسوالۍ په خاص ډول د کښو د علاقه خلک ډېر مسکنان دي. د اورو وسن لري اکثره کورونه په شوله ورځو گزاره کوي واره ډېر سيو د لارې بندې دي وکړ کلاته لار د ټرافیکو پر مخ د واورې عمل نه بند شوی ده چې یو خاتم تګن کیږي باید له خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي. د ازادي راډیو څخه مهمه خبره ده چې زموږ سره پیغام ټول مقامات او د امارات ورسوي په ډیر درنښت محبوب شاه وطن مال د زابل ولایت د مخافل لکې
له دې ځخان د ولایت لاوی لپاره چې خاص تر پټه ما چم وروره دا کله نړیوال مرستې چرابي دغه طالبان لا توهانه پکې کوي خوار او غریب خپل شی تر نه رسیدي دې چې خوار او غریب ورته په یو پوټ او په دوه شړې خطابات یې په یو بوجي وړو خطابات نو موږ غواړو د نورو مقامات څخه موږ غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک چې دی خلک دی د افغانستان هغه ته هر وته خپل حق پر ورته او کم دوترو والا چې دی یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي په دغه مرستو کې ډېر لاس وهنه کوي ولست سم نمایي شی نه رسیږي ګرد به خپل په کار کوي پنجان ته کوي او نم منا په نامو د خوارو د غریب راځي ازادي راځي ته خو یو جهان مننه ټول مقامات پورې مزاواد ورسېږي. السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مخکمو د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوښنه واوریدل چې د نړیوالو د مرستو د ویش له څرنګوالي سره ټکاو په افغانستان کې ویل کیږي چې لنیمای زیات نفوس یې خواړه کافی خواړه نه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې وضعیت دا ډول دی د برونای پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو کډوال عراقي سره واده کړی دی واده څو ورځې دوام کړی ناوې پکې داسې جامې اغوستي چې د الماسو له غمیو ډکې وي. نور بل احمد چې برواورو
د شهزادګۍ فضیله او عبدالله نبیل هاشمي واده یوه اونۍ دوام وکړ. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا واده د جنوري په 16 له دې سره پیل شو چې پاچا حسن البلقیه دوی ته رسمي مبارکي ورکړه او ناو یا وزوم داسې جامې پتن کړې چې د الماسو دانې پرې ګنډل شوې وي. د دې واده ځینې مراسم د برونای له تلویزیونونو په مستقیم ډول خپاره شوه. په برونای کې بي سیمه ییزې ورځپاڼې د دې عراقي زوم عبدالله هاشمي په اړه لیکلي دي چې یو ډول له اسرارو ډک شایسته بهرنی دا عراقی د عراق په شمال کې د نینوا ولایت دی. په 90 میلادي لسیزه کې کورنۍ کاناډا ته مهاجر شوې کاناډایي تابعیت لري بیا برونای ته تللی هلته یې انجینیری لوستله. د شهزادګۍ فضیله او هاشمي د کوژدن اعلان د دسمبر په 1 د برونای د پاچا په ماڼۍ کې شوی و. شاهزادگی فضیله شپش دیرش کلنه ده. پاچه دول سابلادونه لری چی دایه نهمه ده. دا شاهزادگی ده برونای ده باسکتبال ده ملی لوب دلی کپتانه ده. په سوداګرۍ کې ماستری کړي. د برونای پاچا حسن البلقیه 15 کلن دی. دی له 1968 کال راهیسې د برونای پاچا دی او په نړۍ کې یو له شتمنو کسانو څخه دی. د ده شتمني شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د برونای د شاهزادګانو نور ودونه هم ډېر په شان او شوکت ترسره شوي دي. د شاهزاده عبدالمالک، شاهزادګۍ حفیظه او شاهزادګۍ مجیدې ودونه هم ډېر مجلل و. د امیر مالک د واده په برخه کې ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د لګښت له پلوه بېساری واده و.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورټي خبرونه هم لرو، خو اسدالله الدین په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی پر نورو مسلو سربیره نن د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې کوي. ټاکل شوی چې دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. لویدیځ ډیپلوماتان وایي دوی د ناروې په کانفرانس کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په ښهوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماتانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له افغانستان سره له افغانانو سره مرسته کوي او په دې کال کې به ټول ټال 20 میلیونه بېوزله کسانو ته د دوی مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې بیا ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرو ته د اصلاح شوو غنمو تخمونه ویشلي دي. متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر دې حکم نیوکه وکړه. او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوي واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړې چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی.
د اسمانیا بی فوټسال لوبډله د سمنګان ولایت د فوټسال سیالۍ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د فوټسال د خپلواکۍ او پیوستون سیالۍ یوه نیمه میاشت وړاندې د عقابانو د فوټسال په ورزشي میدان کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې نن د اسمانیا بی فوټسال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. اسمانیا بی لوبډلې د دې سیالیو په پایلوبه کې خپلې سیالۍ نوینې ازادي لوبډلې ته د 2-1 په پایلې سره ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولۍ یې خپله کړه. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي دغه سیالیو له ترسره کېدو یې موخه د ځوانانو ترمنځ سوله او پیوستون او د فوټسال وده وه. په کاپیسا کې د کرکټ سیالۍ د شاهین لکهخېل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې دا سیالۍ یوه میاشت وړاندې د سولې او دوستۍ جام په نوم د کاپیسا د مرکز او ولسوالیو د 3 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې پرون د شاهین لکهخېل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبه چې د شاهین لکهخېل او مقاومت بلکین لوبډلو ترمنځ وشوه، د شاهین لوبډلې وکولای شو چې د مقاومت بلکین لوبډلې ته د 118 منډو هدف وټاکي، خو د مقاومت بلکین لوبډله بریالۍ نشوه چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او د شاهین لکهخېل لوبډلې د سولې او دوستۍ جام اتلولي خپله کړه. او د افریقا د ملتونو جام سیالیو کې د ګڼه ګوڼې له امله 8 تنه مړه او 50 تنه نور ټپیان شول. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د افریقا د ملتونو جام سیالۍ په کوربه هیواد کامیرون کې د فوټبال یو شمېر مینهوال مړه او ټپیان شول. د دې پېښې لامل لوبغالي ته د بې شمېره مینهوالو ورتګ بلل شوی. د افریقا د فوټبال کنفدرېشن ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ستونزو او د دوی لخوا د ځینو محدودیتونو د لګولو له امله خلکو لاریونونو ته مخه کړه او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر یې غږ اوچت کړ. دا لاریونونه او اعتراضونه هم د ښځو او هم د نارینهوو لخوا په کابل کې وشول، خو لاریونوال او معترضین وایي چې د طالبانو له لوري سخت چلند ورسره شوی او د لاریونونو مخه یې نیول شوې. تازه یوې معترضې مېرمنې یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې طالبانو یې پر کور حمله کړې او تر اوسه ویل کېږي چې د یادې مېرمنې درک نه لګي. د طالبان حکومت ویلي چې یاد مېرمن دوی نه ده نیولې، خو د دې ډلې ویاندویانو په لاریونوالو تور لګولی چې غواړي بهر ته د تګ لارې ځان ته خلاصې کړي، ځکه خو دغه ډول لاریونونه کوي. په دې خپرونه کې د همدې لاریونونو په اړه